درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض 1398 د ساور 22 او د میلادي 2019 د می 12 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لشکلو خو د اوربند غشتنو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی د دې سات خبرونه. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړې دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کړي دي.
هدفی وژنې په ګډګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمې شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژنو لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن فوختن ترسره کیږي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وښوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالر بیلې کړی شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیشې ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوخت وو. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډله ایزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندي یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کې چې فعالیت ته بیا اجازه ورکړی شوې د بی بی سی ازبکی څنګه امریکا ژغ دوچې ویلې یورو ایشیا نت آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان در دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د آزادی رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نورو خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. آزادی رادیو نه ده توانیدلی چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلیدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو جغل آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار لو بجو ده ماشام تر و بجو پا مزینی سپا دولش پشنیوی او پیاش میر شارونو که پا FM سل اشاریه پینزه سپا آورید. د روانې خبری مجلې په دوام کې آورید. د ملکیانو د خوندیتوب ډلې لشکیلو خواو وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستی. وسلوال طالبانو خپلو جنګیالیو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پوښتو چې شپږ غړي یې په جګړو کې وژل شوي دي.
دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه وریرې دي، صحیح دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه هم لیونی د اعصابي کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. سیز مشخله آزادی رادیو آوری و بجی او و دقیقه شوی. ده ملکیانو ده خوندی توب او عدالت غشتنی دله له وسلوال و طالبانو غواری چه ده سول مذاکرو له گرمیدو سره جگره و دروی. په خطر که ده طالبانو ده استازو او امریکایی پلاوی ترمز له مذاکرو سره سم په افغانستان که جگره هم زیادی شوی دی. دفاع وزارت وی دوی ده وسلوال مخالفانو پر ضد خپل اقدامات شدید کړي او د هغو ځینې پلانونه یې شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د ښې بریا لپاره دې جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکیانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیلېږي نو لومړی بحث دای چې اوربند ته لاره هواره سي او بیا له هغه وروسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي له هغو اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستی. وسلوال طالبانو خپلو جنګیالیو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی او په داسې حال کې همدغه دوی په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت له لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وار وار هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دې سوله وکړي یا دې هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل
جنگ دا وانان سر در پدر کرد. اسلام خدا وای سی پر روزه که جنگ جدل بیخی بلکل آرام ده. دی روزه میاش سر دی سول یا دی خیر لازه سر جه که پخپل من سر جور سی.
دا جنگ جگلی خو پر رجا که ندی خی. رجا خو مبارک میاشتو. دا پو کول که با میاشتو دا که داری دو که دا که علا پو مسلمان تا مومنان تا بخنی که وی.
جنگ خوب نه ده پکار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي. نو ورور ولی ورور سره جنگ وکړي؟
بيد روجي د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلي دي. بيد موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو تیر پنځ شنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ شوی دی، خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسله والو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسله والو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې، ویلي چې په روژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسله والو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی د دولت د وسله والو مخالفانو د هیڅ یوې ډلې په وړاندې له زغم څخه کار نه اخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې خو مختلف بعض ولایتونو ته سقوط ورکی، د دې پلان داسې و چې لس ولسوالۍ باید د دې موسم کې ته سقوط ورکی، اما الحمدلله زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه هر وخت د دې آماده دي چې دښمنانو ته رحمتونکي ځوابونه ورکی او د دې دا دسیسې شنډې کړي. هر هغه څوک چې زموږ لپاره ګواښ وي او تهدید وي هغه موږ په کلکه له منځه وړو. په دقایقو کې هم ورته انتظار نه کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوي حملې ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوجو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسله والو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له وسله والو طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې سوله وکړي او اوربند وکړي. اکثره دا ډول ډلې د دې لپاره هم د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په جګړه کې افغانان وشل کیږي. اندر د غزنی هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وشل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو لمسیانو ته مرشوب لاوښتي، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هغه جونګړی ته تللی چې د کورنۍ پکې اړولې دي.
دا غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه ښکته شوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیز دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن انجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي؟ انجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړه تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ ښي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي ځړېږي. څلور 15 شایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. لا ژورې خونې د یو ځوان ډډ ږغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سید دوه دغه دي، یو هغه پاته ده. هغه هم لیونی د اعصاب کار نه کوي. در به در یاتي څنګه وک 15 شپه کونډې پاتې.
چې رمضان د خپل پټپه ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یو خلو بوټۍ نسبتا اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. وی ویل دا زامنو کاروبار مې په عربو کې شوو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوې او کونډې به ولې نه راکوې؟ دا اوس روزه ده. دغه شوره باندې مهربانه شله، دا یې څنګلوری دغه دو ټول ځوان چې موږ د غزمن راغلی ده دلته موږ دغه چانه درېدل
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي یو زوی ورته پاته دی خو هغه یې هم بې حاله ده د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده
زبندم څرنګه دغه دغه ده ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه ده راسره سوې یارې وایلي صاب چې ورغوښتي ول چې هغه یې راسره کړې وه دوه ګونۍ وړو وو او یوه ګونۍ وریجې ولې او دغه دالو دا شیان ول بیا دا کومک له موږ سره نه ده سوی چا به موږ غرمېدلی
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی یوه اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده نور یې نو د نظام وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبه وړې دي رمضان وایي له هغه وروسته یې په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزني کې طالبانو وواژه او هیڅ ګناه یې نه وه کړې د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
په کندهار کې د داعش د ډلې د جلب و جذب قومندان نیول شوی دی مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو او د دې موضوع حال درکړو سالم محمد صالح به راته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتېده سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای یې د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزاق صافی سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دته په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم 15 سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی جنرال صافی ورځپاڼې ته ویلي له تیر ژمي راهیسې یې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر 40 پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 2400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي ګارډین ورځپاڼې لیکي مینه منګل د کابل په کارتیناو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوی ده ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوی ده آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي
د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د داعش ډلې د جلب و جذب قمندان نیولی دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې دا قمندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبریالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شل کسیزې ډلې د ښودلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شل کسیزې ګروپ مشر چې کندهار ته دې ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلی وو، تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال نیول شوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دو تروریستي اعمال سرته رسوي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قمندان ده او تقریبا 100 شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قمندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګي، زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلی، نو او کله را ما ته هغې دعوت راکړه، هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول سوي قمندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبریالانو ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه همسایان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېرو ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی وي، دا قمندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وایي.
دا په تېرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
په بلخ کې د ختیناو سازمان وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا بنسټ وایي چې طالبان نسبت نورو ډلو ته تر ټولو ډیر د مخدرو موادو په پیر پلور او قاچاق کې زیات لاس لري. د ختیناو بنسټ د بلخ محلي ادارې ځینې چارواکي هم د مخدرو موادو د قاچاق په ملاتړ تورنوي. له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدره توکو له عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د ختیناو سازمان مشر محمد قادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې له 2000 هکتار څخه په ډېر ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربېره غیر مسؤول وسلوال او سیمه ییز زورواکي هم لاس لري. د مسپا په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښت شوی دی.
مواد مخدر در ولسوالی های نام نو ولایت بلخ به صورت گسترده کښت شده.
په لویه پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښت شوی دی او حتی په ها ولسوالیو کې چې د اکی کې هم ندی هلته هم کوکنار کښت شوی دی. د پولیسو د پوسټو مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کښت شده.
د ختیناو سازمان د مشر په خبره چې د کښت شویو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصپا زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنیو زور اخیستی. مصباح وویل
دهقانایی که کشت هم کرده اینا در اختیار خود نیستن.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک کې نه دي. نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروانګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي، نو باید په بدل کې مخدره توکی ور د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنس په ولسوالیو کې عملا نخته دوام د ختنه او 65 مشر د بلخ سینی دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښته او د قاچاقچانو په ملاتړ تورنوي خو هغه د خپل داو په اسناد وړاندې نه کړل پم دې حال کې د بلخ امنیتی چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي هغه وویل
پلانای ما د ارتباط به محوی مزاری کوکنار هیست که ما
د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په خاطر مو که پلان دا دی چې په نام سیمو کې چې مخالفین حضور لري هلته هغه ساحې تصفیه کړو او وروسته به د مخدره توکو ضد ځواکونه د کوکنارو کروندې له منځه یوسي د معلوماتو پر اساس چې د بلخ په نام ولسوالیو لکه چهاربولک چمتال کشندې شولګره دولت آباد او شورتیپکې په زیاته کچه کوکنار کرل شوي دي سره له دې چې طالبانو د یادو اداو په اړه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د یادې ډلې غړو د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې خپل لاس لرل رد کړي دي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 10 بجو پورې دوام کوي څو تنو وسلوالو پرند بلوچستان ایالت په بندري شهر ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دې حمله کې څلور حمله کوونکي وژل دي پولیس وایي حمله کوونکو لومړی د هوټل یو ساتونکی وواشه او بیا هوټل ته ننوتل د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کړي
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستان یو بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حملې مسولیت ومانه پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شوبل سوی پرون وکړه د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حملې وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیې عملیات پیل کړل د امنیتی ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتی ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول د بلوچستان د کورونیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلم ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستاني میلمانه حاضر وو د بېوزلي ایالت بلوچستان بندري شار